السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه کې زما محمد شلیل
او زه بختور شاه
تاسو ته کلی وایو ستړي مشه نن د زیارت ورځ کال 2013 د مارچ د میاشتې 15 نیټه دا وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې کابل کې دینه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 1 بجې دا او تاسو موږ دا وخت نیخ پنیغه د ډیوا فیس بک پانا وی او ای ډیوا باندې هم کتی شي یو شمیر رپورټونه لرو ور په ور به وړاندې کوو د رپورټونو حال تاسو وړاندې کوي بختور شاه جی بختور
مننه ماوش په پاکستان کې د پښتنو د ژغورنې غورزنګ د مشرانو په ضد د مقدمو جوړولو خلاف احتجاجي جلسې او د عدالتونو په ځنې ځایونو کې نن هم بایکاټ شوی دی په بنو کې احتجاج کوونکو د مقدمو په ضد په حکومت سختې نیوکې هم کړې دي تاسو به رپورټ وړاندې کوو
او ګران اردوونکو کتونکو پاکستانی مطبوعات وایي طالبانو په لاهور کې د تبلیغي مرکز خوا ته په پولیسو د ځانمرګي برید پړه منلې په پرونی برید کې د پولیسو په ګډون لس کسان وژل شوي په دې اړه هم یو تفصیلي رپورټ به تاسو ته وړاندې کوو
او قدرمنو اردوونکو په خبرونه کې به واورئ چې نن د پښتنو د پښتو ژبې د وتلي فلسفي شاعر غنی خان د مړینې 2 کاله برابر شوی دی نوموړی په 13 پیړۍ کې په خپل شاعرۍ کې پښتنو ته د هغوی د راتلونکي په ټولنه کې د پښتنو په ناستو غلیمانو ټکونه او سیاسي چالونو کې ښکیل پښتانه یاد کړی دی په دې به تاسو څېړنه واورئ
او ګران اردوونکو کتونکو دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو چې دا به تاسو ته وار په وار په دې یو ساته خبری خبرونه کې وړاندې کوو موږ سره اوسئ
درمنو اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته وګی په ټلویزیون زمنګ روانه خبرونه ګوري فیسبوک باندې هم د ډیوا ریډیو د فیسبوک د لارې هم زمنګ دغه خبرونه تاسو دا وخت نیخ پنیغه ګوري قدرمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل د پښتون د پښتنو د ژغورنې د غورزنګ په مشرانو باندې چې 13 ورځ په بلوچستان کې دغه جلسو کول ورستو د غلطه مقدمه جوړې شوې دي دغه خلاف اف آی آر شوې دي دغه په ضد باندې 13 ورځ هم په بلوچستان کې هم وکیلانو احتجاجونه کړي او په سوات کې هم نن وکیلانو احتجاج او په بنو کې هم یو شمیر د یو شمیر سیاسي پارټو د مدني ټولنې غړو هغه احتجاجونه کړي دي او د حکومت نه غوښتل دي چې دغه غورزنګ مشرانو هیڅ کومه بده خبره نه ده کړې کاغوی په پاکستان کې د خپل حقونو لپاره غوښتنه کړې ده یا اواز اوچت کړې ده د ډیوا ریډیو خبريال عدنان بیٹنی په دې باندې یو ویډیو رپورت را لګلې ستاسو پام ورته راګرځو
د پاکستان ایالت بلوچستان په جوړ کله سکولا او کټه سیمو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په مشرانو او فعالینو باندې د ریاست لخوا د شکلشي مکرمو پر ضد په بنو سیمو کې احتجاجي مظاهره او لاریون سوي په دې لاریون کې پښتنو ځوانانو پښتون ژغورنې غورزنګ غړو پښتنو مترقي لیکوالانو سیاسي ګوندونو غړو او مدني ټولنې فعالینو په ګڼ شمېر سره ګډون درلودو د مظاهرې ګډونوال د بنو ښارګوټي په بیلابیلو لارو تر دوه پر مهال شعارونه ورکول او ویلې په بلوچستان کې د ریاست لخوا کومې مقدمې درج کړې سوي دي که دغه شان سل نورې مقدمې هم د دوی پر خلاف درج کړي دوی نه یریږي او خپل غورزنګ ته به دوام ورکوي پښتون ژغورنې غورزنګ د روانې مارچ میاشتې په 15 نیټه هم د خیبر پښتونخوا صوبې مرکز پېښور کې د یوې لویې جلسې کولو اعلان کړی د مظاهرچیانو په وینا د پښتون ژغورنې غورزنګ د کوټې اولسي غونډې ته په وینا کوونکو جیلې مقدمې درج کړې شوي دي او دغه مقدمې دې بیرته واپس واخیستلی شي دی مظاهری کډونوالو ته وینا پر مهال دی پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال غړي حنیف پښتون اویل زموږ پښتنو سره دومره ظلم شوی دی چې زموږ د کوم ظلم کیسه وکړو هغه اویل پښتانه پر امن خلک دی غداران نه دی زموږ پر امن مبارزې د لارې خپل حقونه غواړو او دوی ربنې مقدمه درج کوي
نن په پروژه چې کله د مشهور امن جلسه وا میش د خپل حقوق کې مشتاق کړه دا په مو یې پای لار کاټکاوی چې دشتګر وایو دشتګر کې
وینا کوونکو اول د پښتون غورن غورزم غوښته دی پاکستان آئین سره سمې برابرې دي او منظور پښتون د پاکستان آئین پر ضد خبرې نه دي کړې خو په دوی باندې مقدمه درج کړې شوې ده. وی ویل ډېره د شرم خبره ده چې کوم خلک آئین لپاره خبرې کوي په هغو مقدمې درج کېږي. په دې اړوند د پښتانه مترقي لیکوالانو یو فعال غړي دیدار وزیر وویل
دغه احتجاج میز نن د دې لپاره راوستلای و چې 13 ورځې په جنوبي پښتونخوا کې په مختلفو سیمو کې کوم فورم نه جلسې شوې وې په هغه باندې د نامعلومو کسانو د طرف نه اف آی آر درج شوی و او نن میز د یو په ضد باندې د لاجون کړی و او دوهمه خبره دا وه چې د بنی ولسینا ته میز دا پیغام ورکوو چې رتونکي کې ما د 25 تاریخ په پېښور کې غټه جلسه کې دین کې د پښتون غورن غورزنګ چې هغه ته خلک تیار شي او په لوی شمېر په ګڼ شمېر خلک هغه جلسه شي برخه واخلي.
تیر ورځ بلوچستان ایالت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په ضد درج کړی شوي اف آی آرونو په ضد د صوبې په ټولو لویو وړو عدالتونو کښې وکیلانو قرض بندیز کړی و او دغه مقدمه یې د رایې د ازادۍ د اساسي حقونو تیری ګرځولی و. دغه مقدمې د ریاست لخوا په داسې حال لیکل شوي دي چې تیره ورځ د انساني حقونو نړیوالې ادارې هیومن رایټ واچ د پاکستان کې په روانو احتجاجونو خپلې اندېښنې څرګنده کړې او ویلي پاکستاني ریاست د نور له پښتنو سره زور زیات هی نه کوي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، دیو رادیو او ټی وی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری، تا انسان لاس تا حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے،
تاسو هم بدلون راوستے شے،
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت عادی خلقو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کی وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
ګران اردوونکو کتونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري. وړاندې کوو یو بل رپورټ. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلی دی چې د مارچ په 15مه به په پېښور کې احتجاجي جلسه کوي، خو د ښار ځایي انتظامیې په پېښور کې دفعه 134 لګولی چې د خلکو په راغونډېدو باندې پابندي لګوي. که څه هم د پېښور ډپټي کمشنر لخوا دفعه 134 چې دی، نو دا هوایي اډو سره خوا کې هوایي ډزې کولو او یا باډیو الوزولو خلاف دی. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي حکومت کیدی شي چې د دوی مخه نیولو لپاره دینه دا قانون چې دی دا استعمال کړي. په دې باندې د پېښور نه د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د پښتون تحفظ مومنټ فعالینو کوټه کې د جلسې نه پس اراده کړې ده چې په 15 مارچ پېښور کې هم یوه درنه غونډه را جوړه کړي، خو د پېښور ضلعي انتظامیې 134 قانون په ځای کړی ده چې تر مخه یې د 2 کسانو نه زیات نشي راغونډېدی او جلسه نشي کولی. هر څوک د ډیپټي کمشنر پېښور له اړخه جاري شوي امر کې ویل شوي دي چې پېښور هوایي ډګر سره شاوخوا سیمو کې به په هوایي ډزو، پتنګانو او کونترو الوزولو بندیز وي، ځکه چې الوت کو ته نقصان رسیدای شي. خو د پښتون ژغورنې تحریک فعالین وای حقیقت کې دا قانون د دې جلسې د ناکامه کولو لپاره پر ځای شوی دی، او د دغه تحریک یو غړی او د فاټا لایرس فورم صدر رحیم شاه ایډوکیټ ډیوا ته وای پاتلسم مارچ د اتوار په ورځ مونږ یوه جلسه باړه کې لرو او زمونږ ټول پروګرام پر امن وي، چا ته نقصان نه رسو، صرف د خپلو حقونو خبره کوو او د حکومت دا ګام د جمهوري اقدارو په ضد دی.
حکومت لګیا دی په مختلف طریقو باندې کوشش کوي چې دا جلسې دي ناکام کړي. بعضې خلکو ته ټلیفونونه هم کېږي او د رکاولو هر ممکن کوشش کوي. او د فچوالی سه یقینا خالی هم دې لپاره لګولې چې دا جلسه په څه داسې طریقې دي خلک منی کی خو ان شاء الله کدی هر څومره هر به استعمال کی زمونږه د ځوانانو او سلی دومره اوچتی دي چې د باړې جلسه به ان شاء الله ډېره زیاته کامیابه وي د هر ځین خلک را روان دي مونږ سره په رابطه کې دي او د پېښور جلسې ته خو د ټولې صوبې نه خلک را روان دي یا خو به ډېره لویه او تاریخي جلسه وي زما خیال چې پېښور په تاریخ کې به دومره لویه جلسه نه شي
زیاتې د صوبې واکمن ګوند تاریخ انصاف وفاقی حکومت نه د خپل حقونو اغستو لپاره سو سو زله یو سلسله لور سلوي ختم قانون خلاف ورزي کړې د اسلام آباد کې احتجاجونه کړې دي خو مونږ چې اوس د خپل حق لپاره غک پورته کوو مونږ دیتن نه پریک دي خو وايي مونږ د دې پروا نه کوو او عدالت کې به هم د دغه قانون پر ځای کې دوه خلاف درخواست جمع کوو د یادونه وړ د یو سلسله لور سلوي ختم قانون د پیرنګیانو د واکمنۍ په وخت اتل سو یو شپیتم کې ټول هین کې معرفي کړې شوو او مقصد د حکومت نو خلاف د سیاسي مبارزه چکولو او بنگلاديش کې 1904 او یایم او برتانیا کې 1906 اتیایم کې دغه قانون ختم کړي شو او د پاکستان په شمول د برتانیې غلامۍ کې پاتې شو یو شمیر هیوادونو کې اوس هم دغه قانون موجود دی مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شي فیسبوک بي او اي ډیوا Twitter at VOA Diwa, Instagram at VOA Diwa, or per YouTube VOA Diwa News.
اولیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی په ټلویزیون زمونږ دا خبرونه ګوري قدرمن اوریدونکو په بلوچستان کې څنګه چې تاسو وخت په وخت باندې اوري په پاکستان کې په ګرد پاکستان کې په زرګونو پښمیره کې داسې خلک دي چې ویل کېږي استخباراتي دارو هغه چت کړی دي په زور باندې لا درک دی او دغه شان تکینن په بلوچستان کې د بلوچستان په سر خار کوټه کې چې کوم هغه لا درک خلک چې هغه طالب المان دي دا غوی خپل خپلوانو زنانه او خزو ماشومانو د پریس کلب مخه ته مظاهره کړی ده په دغه مظاهره کې د لا درک بلوچستانو د پاره د لا درک بلوچستانو د سازمان مشر ماما قدیر هم ګډون کړو او د حکومت نه غوښتل دي چې کم لا درک خلک دي کم لا درک طالب المان دي باید چې حکومت هغه زر تر زره راخوشي کړي د ډیور اډیو خبريال حمید سمسور په یو ویډیو رپورت را لګلې
دغه احتجاجي مظاهرات د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د شوز او د ماشومان له لوري وسوله په مظاهره کې د بی درکسوي د کوونکی ناصر بلوچ کورنۍ هم ګډون درلودي دوی د حکومت په ضد باندې صدا ډول شعارونه ورکول د ناصر بلوچ کشمیر کوټ وایس اف امریکا ډیوری ډیو ټلویزیون ته وویل چې موږ د خپل ورور د راخوش کېدو غوښتنه کوو چې تر درې میاشتې ډیره موده سوی چې دا یې وړی دی
میرا نام مہرانی سری بلوچ ہے میرے بھائی ناصر بلوچ کو 15 دسمبر کی رات اٹھا کر لے گئے میں نے بہت روکنے کی کوشش کی مگر وہ زبردستی میرے بھائی کو لے گئے
زما نوم مہران زرین بلوچ دا زما ورور ناصر بلوچ د دسمبر پر 15 باندې لشپې یوړی ما د د وړلو د درېدو تکل وکړی خو دوی په زور باندې یوړی د درو میاشتو د تیرېدو وروسته هم زما د ورور هیڅ ډول درک نسته په مظاهره کې د بې درکسو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ هم ګډون درلودی د پردې باندې خوښنی څرګنده کړله چې اوس د اسکول ماشومان هم بې ترکه کوي
دا کشنیان نن سبا دوی ته کوي مخته هم افتاب بلوچ هغه
بلوچستان کې د کامی عملیاتو رد الفساد لمخه د صوبې په لورو پروتو سیمو کې عملیات روان دي چې امنیت خوندي ساتونکو شکمن خلک وړي چې تر درو میاشتو پورې دوی د پلټونو لپاره له خپل ځان سره ژغورلی شي. خو په هغه کې دا خبره ښکاره ده د دوی و کورنۍ ته د جرم او د ځای به ورشایي. تیر کال د بلوچستان د صوبایي حکومت له لوري وویل شو چې د کامی عملیاتو او د رد الفساد په ترڅ کې دلته په زرګونو کسان د امنیت خوندي ساتونکو ادارو په ولکه کې دي چې له دوی څخه پلټنې روانې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
بے طرف، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرو نور کوی. ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا.
ګران اردوونکو کتونکو، وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنې غدوام لري. تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې نیخ پنې غکتی شي. ورځو یو بل رپورټ راخته د پنجاب په لاهور ښار کې د تیرې شپې د ځان مرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره لسو ته رسېدلې. پکې شپږ پولیس او څلور عام خلک دي، او د دې برید ذمه د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه اخیستې ده. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال را لېږلې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
د پنجاب خار لاہور سره نږدې تبلیغی مرکز رائیونډ د پولیسو چیک پوسټ په یو ځان مرګون کې بریت کې د پینزو پولیسو په شمول نه کسان مړه او د شلو نه زیات ټپیان شوي دي. کلدم ډلې تاریخي طالبان پاکستان د بریت پړه په سر اغستې ده. د لاہور ڈی آئی جی اپریشن ډاکټر حیدر اشرف مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا پیښه پرون د شپې 9:30 تبلیغی جماعت مرکز سره نږدې شوې ده، چرته چې یو پولیس چیک پوسټ جوړ کړی شوی ده. د اووی چې حمله کوونکي د دې چیک پوسټ نه د تیرېدو هڅه کوله، او کله چې دې اودرول شو نو ځانې والو زولو. د دې ویناوا کچرې حمله کوونکې تبلیغي اجتماع ته ورننوته وي نو زیات زیان به اوریدلی وو. د برید په وخت تبلیغي مرکز رائیونډ کې اجتماع شروع وه. غیر قانوني ګرځول شوې ډلې تاریخي طالبان پاکستان د دې ځان مرګون کې برید پړه په خپل سر اغستې ده، او ویلي دي چې حمله کوونکي پولیس والا په نښه کولو د پاره چاودیدونکي مواد په موټر سایکل کې اخودي وو. بلخوا د داخله چارو مرکزي وزیر احسن اقبال ویلي دي
اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ وہ پولیس چوکی کے اوپر ہی اس کو یہ کرنا پڑا اور وہ اندر نہیں جا سکا. اگر حفاظتی انتظامات مؤثر نہ ہوتے تو خدا
نخواستہ وہ اجتماع میں جا کے کوئی بڑا نقصان کر سکتا تھا. سفر نشی ادرولے احسان اقبال زیادہ تکڑا
ہر شخص کہتا تھا بڑا اللہ کا شکر ہے آج پرامن دن رہا ہے. چڑھائی پہ تھے اور ریاست محاصرے کے اندر تھی. آج ریاست چڑھائی کے اوپر ہے اور دہشت گرد محاصرے کے اندر.
چې په کال 2012-2013 کې په هیواد کې ترهګري ډېره زیاته وه، خو موجوده حکومت دا شاته وتنبوله. د اووی چې 15 کاله وړاندې د ترهګرو او سلی اوچتې وې، خو اوس دوی پترپو دي. یاد دې وي چې لاهور ښار د دینه وړاندې هم د ترهګرۍ هدف جوړ شوی دی. تیر کال جولای کې لاهور کې د سافټویر ټیکنالوژي پارک سره نږدې په یو ځان مرګون کې برید کې شپږویشت کسان مړه او 50 ټپیان شوي وو. تیر کال د فروری په میاشت کې هم لاهور کې د پنجاب اسمبلۍ نه لږه فاصله کې شوي یو برید کې د پولیس والا چارواکو بشمول اتلس کسان مړه او اتیا ټپیان شوي وو.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاده زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
ژوند نخېټه نه مانای دی، ژوند نخېټه نه مانای دی، نه ډېرې د سرو لالونو، نه یاران نه معشوقې دی، نه باغونه د ګلونو، نه یاران نه معشوقې دی، نه باغونه د ګلونو، ژوند خوتله دی یو په مخه، ژوند خوتله دی یو په مخه، غورځېدل او پاسېدل دی، ټکې سوز دی، ټکې احساس دی، ټکې سوز دی، ټکې احساس دی، څه خندل دی، څه جړل دی، یو ژوند په سترګو د عاشق کې پلوشه ده د خمار، او په سهارا کې لټول دی د آشنا د کوڅې لار. قدرمنو اوریدونکو، د دغې خوندورو شعرونو خالق د پښتو ژبې وتلی شاعر غنی خان، چې په لیونی فلسفي باندې هم شهرت لري، د تیرې پیړۍ وتلی شاعر او د پښتنو لپاره چې د هغوی کوم خدمات دي، کوم شعرونه دي، کوم څه ویناګانې کړي دي، نو هغه پښتنو نه پټ نه دي. په دې باندې به خبرې اترې کوو. زمونږ همکار بارکوال میاخیل صاحب راغلی دی زمونږ سره په سټوډیو کې، ملګری دی. بارکوال صاحب په خیر؟
مننه، بختور شو.
بارکوال صاحب، اکثر که مونږ وګورو نو د غنی خان یو ډیر لوی نوم دی، یو ډیر وتلی نومیالی شاعر دی، خو که مونږ وګورو په هغه کچه باندې زمونږ د ملي اتلانو، زمونږ د شاعرانو چې دغه شانته کې د تلین ورځ راشي یا دغه شانته کې، هغه ډول دستوري نه کیږي که دې باندې لږ رڼا واچوئ.
بختور شاه صاحب، نن چې د غنی خان د مړینې 22 کاله پرسو، 22 تلینې دی، کېدای سي په لرو برو پښتنو کې، خصوصا چې زموږ د کوزه پښتونخوا که موږ یاد کړو، ډېر هغه خلک چې له ادب سره تړلي دي، هغوی هم کېدای سي چې په دې خبر نه وي چې نن د غنی خان تلین دی. او زما چې څومره معلومات دي، په ټولو پښتونخوا کې د غنی خان تلین نن نه دی لمانځل شوی. په پېښور پوهنتون کې یوازې د فاین آرټس یا د هنرونو چې کوم پوهنځی دی، کومه څانګه ده، هغوی تابع کړې وه چې د غنی خان ورځ ولمانځي. خو نور چې په پښتونخوا کمی ادبی ټولنې دي یا کمی علمی ادارې دي، اکیډمۍ دي، کاغه په پېښور کې دي، کاغه په کوټه کې دي، دوی د غنی خان ورځ نه دلمنځلې. تاسو چې کوم پښتنه وکړه، سبب شاید دا ده چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې چې هلته پښتو تر اوسه پورې د نصاب ژبه نه ده، نو هلته د نورو قومونو تر څنګ د پښتنو چې کوم ملي اتلان دي، کوم شاعران دي، هغوی په دې تعلیمي نصاب کې نسته. نو زموږ چې کوم ځوان نسل دی، هغوی د پاکستان د نورو ژبو، خصوصا د اردو چې کوم شاعران، کوم اتلان دي، هغوی ډېر ښه پیژني. تر پوهنتونو پورې چې کوم ځوانان دي، تر پوهنتونو پورې دوی نور شاعران پیژني، خو زموږ خپل اتلان، خپل شاعران دوی نه پیژني. او دا یو ډېره بدمرغي ده چې ماشومانو ته په خپل مورنۍ ژبو کې خو زده کړې نه ورکول کېږي، خو خپل اتلان، خپل شاعران هم ورڅخه پټ ساتل کېږي. ځکه نو د غنی خان ورځ هم نن ونه لمانځل شوه.
بارکوال میاخیل صاحب، څنګه چې تاسو هم په دغه رڼا واچوله، د پاکستان د پښتنو چې کوم د سکولونو، د کالجونو کوم نصاب دی، په دې باندې ډېرې لانجې هم روانې دي. او که نورو ملکونو ته مونږ وګورو، نو دلته که سیاسي پارټۍ بدلیږي، حکومتونه بدلیږي، په نصاب کې د هغوی څه کار نه وي چې هغوی د په نصاب کې کار ولري. چېره دا مخکینی کسان چې کوم دا خو د دغې پارټۍ پلویانو، د تعلیم کار، د نصاب کار، دا د تعلیم د پوهانو په لاس کې، پاغه کې نور خلک لاس نشواله. خو دغه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه، د پښتنو یو بدمرغي ده چې پښتانه ماشومان، ځوانان، هغه د خپل اتلانو نه خبر نه دي، نه خپل هغه وتلي شاعران او مشران پیژني، حالانکه د نورو ژبو مشران، د نورو ژبو شاعران هغه پیژني. رابشو د غنی خان شاعرۍ په لوته څنګه ګوري؟ د غنی خان په شاعرۍ کې د تکم سيزونه خوند درکې؟
تر کومه ځای چې زما د خوند خبره ده، که دا درته وایم چې ما خپل پښتو زده کړې د غنی خان په کلیاتو ده، که څه هم هغه وخت لا ماشوم وم او د غنی خان په شاعري کېدای سي نه پوهېدم، خو زموږ همکار او نومیالي سندرغاړي سردار علي ټکر صاحب چې د کوم شعرونه ویلي وو، هغه مې اورېدلي وي، نو هغه به مې لوستل. غنی خان زه فکر کوم چې په شلمه پیړۍ کې زموږ تر ټولو یو له حمزه بابا را دوست حمزه بابا په غزل کې د غزل د پلار لقب هم ځکه ورکړل سو. خو غنی خان د نظم او د غزل په حواله په دواړو حوالو ډیره نوې شاعري کړې ده، ځکه چې د ده په شاعري کې د خپل خبرې دي، خپل اصطلاحات، خپل ترکیبونه دي. نو ځکه خو غنی خان په شلمه پیړۍ کې او د یوویشتمې پیړۍ په پیل کې تر بل هر پښتون شاعر زیات مشهور هم سو، چې د شهرت یوه وجه شاید دا وي چې د زیات سندرغاړو ووایه، د شاعري وویله. بل دا دی چې د په خپل شاعري کې هغه خبرې کړې دي چې د ټولنې خلک ورته اړتیا لري، او داسې شاعري یې کړې ده چې هغه تر ده پخوا بل چا نه وکړې. که موږ د پښتو په کلاسیکه دوره کې وګورو، خوشحال خان یو هغه شاعر دی چې په شاعري کې هر اړخیز موضوعات شته، او په داسې موضوعاتو یې خبرې کړې دي چې په ټولنه کې عام نورو شاعرانو نه سوای کولې. غنی خان هم په ډېر جرأت سره او په ډېر باغیانه انداز په خپل شاعري کې په ټولنه کې چې کوم حاکمې طبقې وي، که هغه خان و که ملک و که ملا و، د هغوی په خلاف قلم چلولی دی او ډېر په هنري انداز یې شاعري ورباندې کړې ده.
څنګه چې تاسو ذکر هم وکړه چې ګڼ اړخیزه، نو لکه ټولنې داسې څه کسان هغوی ګوره په خپله باندې غنی خان د خانانو د یو فیملی سره خپله باندې د خان زوی و، خو په خانانو باندې هم هغه نیوکې کړې دي چې یاره په خپله شاعرۍ کې په مولا باندې ډېرې خبرې کړې دي، دغه شانته کې چې دا څومره ځناور دي، چرګان او کونتره او منګک او چندخ او داسې پریښی نه دی چې په هغې باندې غنی خان خپل شعرونه ښه. بیا انقلابي شعرونو ته وګوره، بیا په پښتنو باندې د هغوی لکه لومبی سر کې خو چې کله دی په برتانیا کې او بیا په امریکا کې او په هغه ټیم کې خپل وطن نه لري، نو ویل به په والله چې د جنت شم راستونه چې کنزل پکې وانه ورم د پښتون. بیا چې کله
ور سره لندن او د امریکا لوی معنی بس کو ما د خپل وطن د خاور کور نه خوښ کړو.
پښتانه چې
غنی خان په شاعري کې څنګه چې تاسو وویل چې پر هر موضوع شاعري ست، خصوصا له وطن سره د مینې شاعري، او بل یو ځانګړی اړخ کوم یاد کو چې غنی خان زه فکر کوم یو ځینې شاعر دی د پښتو شاعری له فلسفې سره وتړله، او په پښتو شاعری کې فلسفیانه افکار شامل کړل چې دا د یو ځانګړی امتیاز دی. له در راورسته بیا په د په معاصره دوره کې هم اشرف مفتون کوم یاد کو، او په افغانستان کې ځینې شاعران دي چې هغوی فلسفي افکار په پښتو شعر کې شامل کړل. په جنوبي پښتونخوا کې پروفیسر راز محمد راز یادولای شو چې هغوی پښتو شعر له فلسفې سره وتاړه.
ډېره مننه بارکوال صاحب په غنی خان باندې، خدای راچې هر څومره خبرې کېدای شي او هغه به بیا هم کمی ډېر ښه پوهان پې لګیا دي. دا سرداري ټکر صاحب او د هغوی سره څونه پوهان راځي د میاشتو د کلونو پروګرامونه پکې کېږي، خو د هغوی هغه اړخونه، د هغوی هغه شعرونه پوره کېږي نه. خو موږ به خپله خپرونه کې نور موضوعات هم وړاندې کړو. ډېره مننه ستاسو.
مننه.
قربان شم ساده پرونو د سندونو نا سهارا درکی دی د ګورو نه خانی زما
اے زما وطن د لالونو خزانه زما سهارا درکی دی د ګورو نه خانی زما اے زما وطن اے زما وطن بابا د وینې جوړې
پرتی دی ټول تلی زمانه زما
اے زما وطن لالو نو خزانه زما سارا در کی دی د تورو نه هانه زما اے زما وطن اے زما وطن
ډیر خو وای چې یا به زه سیال کړم وطنه د جهان او یا به ستا په پښو کې تورې خاورې کړم ځانه او ځان به دړې وړې کړم خطاب کړم ودان نر یم پښتون یم تا ته یادې افسانې زما ای زما وطنه د لالونو خزانې زما ډیره یو زبردسته ترانه د پښتنو ترانه د غنی خان لیکلې وه او دا چې په لومړو ورځو کې سرداری ټکر صاحب ویلې و د نن ناسب ډېر څلوېښت کاله وړاندې چې را ټول مشران ورته ناست وو نو دا هغې خپل یو خواندمونږ کوشش کوو چې هغه را وړاندې کړو خو هغه مونږ ته په لاس رانله.
بالکل بختر شاه. یو وارې به بیا ګران اوریدونکو کتونکو رپورټونو اړخ ته لاړ شو. د خیبر پښتونخوا د یو شمیر ضلعو کونسلرانو نن د ترقیاتي فنډ د نشوالي پر ضد پېښور کې احتجاج کړی. کونسلران وایي دوی د خپل چارې پوره کولو لپاره او غیر ترقیاتي فنډونه هم نه دي ورکړی شوی او دا کونسلران دا تور هم لګوي چې دوی خپل دفترونه بندبلو باندې مجبور شوي او حکومت لخوا ټاکل شوی تنخواه یې په میاشتو میاشتو بندوي. په دې باندې د پېښور نه د ډیوه ریډیو خبریال احمد الله یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
دا احتجاج کوونکي کونسلران او د مقامی حکومتونو اداران د پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو نه راغلي وو. دوی احتجاج کوو او غوښتنه کوله چې د دوی پرمختیایي پنډونه او د روزمره مصرف دپاره ځانګړي پنډونه اکثره ډېر کم او په وخت نه اجرا کیږي. د کواټ ضلع نه یو کونسلر شیر محمد افریدی او د هنګو ضلع سیف الامیر وایي
چې یار سبا به مو څه کوو که سبا د الیکشن هغه شي د مو دفترې دي د مو دغه دي کرایي دي وغیره وغیره دا به مو کم ځنویر کوو. لینډ لارډ چې کوم دي هغه چغې وایي چې بای کرایه را کو کرایي کم ځنوي ته ویر نو هغې باوجود اوس چې مو ته څه نه ملایږي بیا مو څه کوو. مو لسونه خپې خو به وکټ شي مو دا وایي چې مو له چې کم حق کېږي مو ته ملو شي چې مو د خلکو خدمت وکړو
او چونکه مو ته نه څه دا فنډ راغلی دا داسې دفتر چې دا درې درې میاشتې شلې چې مو ته لپرې کرایې نه دي ملاو تنخواه څه تین چار پنج پنج مهینه شوې چې مو ته نه تنخواه نه راغلی دي نو دوی مو ته چې یو تنخواه راواسي د درو میاشتو بعد یې هغه ریلیز کوي نو اخر مو ته هغه روي چې شي چې یې راکړی راکړی کنه د دفتر بندو ته لی اچو.
د پېښور د لړمې د یونین کونسل صابر شاه د ځوانانو په مخصوصه چوکۍ کونسلر دی. دی وایي د لګکیو ځوانانو او د ځوانانو کونسلران بیا به بی اختیاره او د مقامی حکومتونو په نظام کې بي وسه دي.
ناروله چې مونږ به نشلې سده باندې پلان دي سده باندې خلق مضبوطو یو بدلون براولو خو هاغه ناره د دوی یو دوکه ولا دوام سره د منتخب نمندګانو سره یو دوکه وکړه. په دې کې دوی ضرورتي سیاست په شان د یوت پنوم باندې چې څنګه مخې وډه غزل شوی د یوت پنوم چې کوم ممبر راغلی اسی برینام دی که کسان ممبر دی برینام دی که خواتین پنوم باندې دوی اواز کوي خواتین ممبران موږ سره ناست دي هغوی ته هیڅ قسمه مرات یا اختیارات یا نور مسایل نشته چې زموږ څونه میټینګ دي که اجلاسونه دي هغه موږ خپل مدد آپ کې تحت کوو.
د پښتونخوا د مقامی حکومتونو د ناظمان او کونسلران وخت په وخت احتجاجونه کوي. سیړونکي وایي د کال 2015 راسي عملی په دې نظام کې لاړې نیمګړتیاوې شته دي. د اواز نمایندارې د کال 2015 راپور وایي چې په مقامی حکومتونو کې اکثره د پندونو او د ترقیاتي کارونو ویش د ضرورت په بنیاد نه بلکې د سیاسي ډلې پرې په بنیاد کېږي او هم دغه وجه ده چې په عدالتونو کې اوس د دې ناانصافو پر ضد ډېر زیات لټیګیشن یا دعوی هم کېږي. اکثره ضلع حکومتونه لا په دې نظام پوه هم نه دي او د پښتونخوا ولس ضلعو په تیرو دریو کالو کې یو وارې هم صوبایي حکومت ته د کلیزې پرمختیایي بودیجې دپاره د خپل ضلع د ترقۍ پلان یا منصوبه نه ده ورکړې. حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیوا.
اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوه ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
اوریدونکو او لیدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ په ټلویزیون زمونږ روانه خبرونه ګورئ. پاکستان کې د زده کړو یا د تعلیم ملي پروګرام د غیر دولتي ادارې بلو وین سره یو تفاهم یا یاداشت لاسلیک کړی دی، د کم لاندې چې به په ملک کې نرخزیان تا تعلیمی او هنری زده کړې ویړیا تر لاسه کوي، دا غوی به فیسونه نوي دغه ادارې د لاندې چې کم سکولونه کالجونه راځي پاغه کې به دغه نرخزیان ویړیا تعلیم تر لاسه کولای شي. د ډیور ډیو خبريال ارشد مومن نه په نور تفصیل اورو.
د نرخزیانو د حقوقو د پاره کارکونکي د بلو وینز نومې ادارې پروګرام کوارډینیټر قمر نسیم وایي د دې لاسلیک سره به په ځانګړي ډول هغه نرخزیان چې د زده کړو توان نه لري زده کړې ترلاسه کړي او دې ترڅنګ هنرونه به هم یاد کړي.
پرایمري او میډل او د میټریک چې کوم ایډل لیټرسي پروګرامونه یې لري کې او چې کوم دلته ادارې دي یونیورسيټیانو دي چې کوم سره د دې ایم او یوز دي هغه کې به دې سکالرشپ هم ملاويږي، سکل بیسډ اډوکیشن غواړي هغه به ملاويږي، کمپیوټر لیټرسي یعنی لیئرز به هم قائمېږي او هغه نه پس چې کوم خواجه سره پدې کې خپل کورس سکسسفلی کمپلیټ کړي نو هغه ته به لیپټاپ هم ورکړل کېږي. کوم یونیورسيټو کې سکالرشپ باندې تعلیم ته ضرورت وي دي سره پیسې نه وي نو سکالرشپ به هم دیتہ ورکړل کېږي او دا به یو صوبې پورې محدود نه وي بلکې دا سند کې بلوچستان کې خیبر پختونخوا کې چې کوم ځای کې فاجعه سره یې غیږ دینا فائدہ او چټول شي.
پاکستان کې نرخزیان تل شکایتونه کوي چې دوی ته د برابرۍ په اساس حقونه نه ورکول کېږي او نه یوازې په دولتي کچ بلکې په ولسی کچ هم دوی سره امتیازي سلوک کولای شي. پېښور سره تعلق لرونکي یو نرخزی اوروجوای د معاشرتي رویو له وجې دوی د تعلیم، هنر او ټولنې کې فعال کردار ادا کولو نه محروم پاتې شي.
لکه مونږ داسې یو نو بیا په محله کې هغه دکان ته ورلاندې کی یا چې دینو سودا لري کی یا جماعت تزی یا سبق لزی نو تنگی خلق نا تو خنرخزی نو صدی خبر بانی پا کور کم بتانو بانی دخل کو بتانو بانی مغم سوچ کشی دا تانی نا کئی دا نرخزی وی ستا نرخزی سی نو آچه تا نرخزو پس گردی نرخزو نزانو رتی بچیال تراشی نوال تخوال ریدی یا وی بخل مسلو کین فتی نو چتا پدی خبر چتا چاغور نه کړي نو بس پدی وجدا وي تعلیمونو مده شان پات.
د نرخزیانو حقوق لپاره کارکونکو وای چې پاکستان کې د دوی شمیر په لکونو کې دي خو حکومتي ادارې د غشمیر فقط لزره خای چې په دغه بنیاد د دوی سره کېدونکو امدادونه هم محدود شي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا شبقدر.
ز چی وخزیم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه يم زه بيبي شيرين يم
ګران اردوونکو کتونکو او وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خپلې غدوام لري. موږ سره اوس یو شمیر نو رپورټونه هم لرو دا به هم تاسو ته وړاندې کوو. سوشي بو کې به شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. نن به د ځوانانو په حق له پروګرام وي. ناله محمد او مجاهد جواد به د پروګرام قرباني وي. وړاندې هغه نه یو بل رپورټ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پولیو دوه نوې کیسونه مخې ته راغلي. یو ماشوم د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې او بل د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د پولیو یا ګوزن په ناروغۍ اخته شوی او د همیش لپاره معذوره شوی دي. او دې سره د دوه نوې کیسونو راتلو سره په افغانستان کې د روغتیا وزارت چارواکو وینا ده چې په 2013 کې دا شمیر پنځو ته ورسید. نو په دې باندې د ډیوه خبریال اکمل رواني رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي 13 ورځې کندهار په شولې کوټ او د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه تنه ماشوم انجونې د پولیو په ناروغۍ اخته شوې دي. د روغتیا وزارت د عامه پوهاوي د برخې مشر میرجان سیراخ ډیوي ته ویلي په دې سره په 2013 میلادي کال کې د ګوزن یا د پولیو د ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر 15 ته ورسید.
له بده مرغه پرون منګه په تورې
آخری معایناتو او ازمایښتونو نه وروسته دا جوته شوه چې پولیو دوه پیښې نورې مثبتې دي په افغانستان کښې. هغه یوه پیښه په قندار ولایت د شولیکوټ ولسوالۍ نه راپور شوه، بله پیښه د کونړ غازی آباد ولسوالۍ نه. جنسیت د دواړو پیښو جنکۍ ښودل شوي دي.
د روغتیا وزارت ویلي په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي پر وړاندې د امنیتي او جنګ جګړو د لاملونو تر څنګ پراخ او له حقیقت لرې هغه تبلیغات دي چې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي له ورکولو سره مخالفت کوي.
یو بد تبلیغات روان دي په ځینو سیمو کښې چې ګویا دا واکسین حرام دی، دې واکسین کښې نور څه افراز دي. دغه تبلیغات او دغه شایعات هم په وطن کښې زمونږ ستاسو له بده مرغه د ځینو کړیو له خوا نه هم خپاره کېږي چې دا د دې لامل ګرځي ځینې کورنۍ دې ته آماده نه شي چې خپل ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي.
سیراغ د افغانستان په ټولو دینی علماو رسنیو مدني ټولنو غږ وکړ چې د عامه پوهاوي لپاره له روغتیا وزارت سره مرسته وکړي تر څو په هیواد کې د ګلالیو ماشومانو راتلونکي برخلیک له معیوبیت څخه وژغورلی شي.
دا د والدینو او د علماو هم ستر دینی او ملي مسؤلیت دی چې خپل ماشومان او د سیمې ماشومان یې د دغې ناروغۍ په وړاندې وژغوري. ژغورول یې په دې معنا چې خلکو ته پوهاوی ورکړي او دا مسله جدي ونیسي.
په ورته وخت کې دیني عالم سمیع الله ریحان وایي د پولیو څاڅکي حلال دي او له ولسونو څخه یې وغوښتل چې له معیوبیت څخه د خلاصېدو لپاره د خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي.
پولیو یا د ګوزن څاڅکي د هر ماشوم لپاره ضروري دي او والدین دا د هغوی فرض دي په هغوی باندې چې خپل ماشومان په هر دور د واکسین کې حتما واکسین کړي. هر څوک چې دغه رابطه باندې شایعات کوي او وایي چې دا د اسلام د نظر ناروا دي، دا خلک علما نه دي، دا علمي فتوه نه ده، دا سیاسي فتوه ده او سیاسي فتوه قابل د قبول نه وي. په دې کې هېڅ نوع حرام مواد نه دي ګډ شوي، دا د ماشومانو لپاره ضروري دي. په ټولو والدینو باندې ستاسو د طریقه غږ کوم چې باید په هر دور د کمپاین کښې خپل بچي راوباسي او واکسینې کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي په روان 2013 میلادي کال کې د نړیوالې ټولنې په مرسته هغو سیمو ته زیاته پاملرنه کېږي چې د پولیو ناروغۍ د سرحد له جدي ګواښ سره مخامخ دي او که د سیمې خلک د پولیو په کمپاینونو کې لازمه مرسته وکړي په نږدې کلونو کې به په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ته د پای ټکی کېښودلی شي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات کړي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
درمن اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوه رادیو ته غوږ یې، فیسبوک باندې زمونږ پروګرام نیغ په نیغه اورئ. هم پیغام یو غلام احمد احمدی را لیگل د پولیو پاک افغانستان کې د پولیو رپورٹ په اړه باندې خبره کوي چې د غزنی په د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې هم درې ماشومان وي په ګوزن اخته شوي چې دوه ماشومانو پکې دی وایي چې ژوند هم د لاسه ورکړی، یو ماشوم پکې په شفاخانه کې دی. نو دغه د ګوزن ناروغي یا دغه د پولیو ناروغي هغه داسې ده چې د هغې سره داسې نه یا خو لاس یا خپه باندې اکثر ماشومان معذوره کي او د ژوند د تلو دا خطر پکې نه وي. تاسو ته بل رپورټ وړاندې کوو. د پښتو ډرامو او سټیج نومیالی هنرمند ریاض اختر په حق باندې رسېدلی، د نوموړي تعلق د مردان د سیمې سره او په یو شمېر ډرامو کې ډېر په زړه پورې کار کړی دی. د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین نه په تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې د سټیج او ټی وی ډرامو نوموړی هنرمند ریاض اختر په حق رسیدلې دی. د دوی عمر 58 کال و. ریاض اختر د لګي مدیر حسی د ګردو په رانس کې اخته و. نن سهار وختي دوی ته د کور دننه تکلیف زیات شو نو د کورنۍ غړو دوی مردان میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړل. د هغې وروسته دوی په هسپتال کې سا ورکړه. د دوی مړی په مردان ضلع کې خاورو ته وسپارل شو. د دوی په جنازه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. د فن او هنر سره تعلق لرونکي کارکوونکو د دوی په مړینه د غم او خفګان څرګندونه کړې ده. په دې حق لا د سی ډي ډرامو پروډیوسر او ډایرکټر اشفاق تورو د هغوی د ژوند او فن په حواله د خپلو خیالاتو اظهار کوي.
په حیثیت فنکار یو ډېر ښه انسان او یو ډېر ښه فنکار وو، چونکې ما سره خو یې وختونه دوران معاشر پلی کړي، سنگل پلیز هم کړي دي. ما ته خو د هغه وخت نه یاد دی چې کله به جانان سرگردان یا چل کی ورلڈ ڈرامے کے دینو زو زمار اور سجاد تورو چھ برالن من دی شامگن کیو سیدل پ مردان بان خاص کر ڈیر زیات مینو او د مردان پ خلق بان او پ فن کیم دا غختل د مردان چ کم نموڑی خلق دی نو اگی نمو گٹی ډیر بہترین انسان یو ډیر خ فنکار غی کمی ب من ډیر مودا محسوس تقریبا زما پ خیال خو چ کم تاسو سیریل والے د پی ٹی وی او د ای وی ٹی خیبر کم او بیش زما چ سمر خیال 40 50 سیریل اس کی اگی کار کړی دی.
ریاض اختر پ کال 1985 کی د جولای په لومبه نیټه په مردان ضلع هوتی سیمه کې زیږیدل وو. دوی ابتدایي تعلیم د پنجاب صوبې راولپنډي نه ترلاسه کړی وو. په پښتو ټی وی ډرامو کې لومبه شروع دوی په کال 1980 کې کړی وو. خدا دین وړاندې هغوی د شلو کالو په عمر کې په سټیج ډرامو کې هم د خپل پن څرګندونه کوله. دوه میاشتې وړاندې ریاض اختر د ګردو پرنس کې اخته شوی وو او د زړه د ناروغۍ ستونزه ورته هم راپېښوه، خو د غربت له وجې په صحیح توګه یې خپل علاج نه شو کولی. په دې حق له اکبر هوتی وایي د فن او هنر خاوندانو هم دغه خپل ملګري ته شا کړې وه.
د تیرو میاشتې یو نیمه میاشتې نه هغه بیمار وو. په دې دوران کې زه هغه له کور ته تللی راغلیم. په شپږ جزات کې دومره بدترین مالی ستونزو سره مخ وو. په دې دوران کې د ټلویزیون د ریډیو یا د سټیج یا ادروایز یو سندرغاړی فنکار اداکار هیڅ قسمه تپوس ته دې سړي د خپلې کمیونټي والے نه کړی.
ریاض اختر په اردو ژبه هم پوره پوره کنټرول لرلو او په شخصي ټلویزیون جیو نیوز پروګرام هم سب امید سے ہیں کې هم خدمت سر تر رسولې وو. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
قدرمن اوریدونکو تاسو به دغه رپورٹ کې د ریاض حسین نوار دل چې ریاض اختر په دغه د ژوند په اخیری ورځو کې ډیر په بدحالی او په غربت کې وو. اکثر چې کوم هنرمندان دي د نور مرګري دي هغه هم ول نو راغلی او نه د تپوس پښتنه کړي و نور سره حکومتي مرسته په حساب باندې شوي وي چې کوم دی یو هنرمند سره پکاري چې هغه د پښتو ژبې یادارې ژبې خدمت کړی وي. قدرمن اوریدونکو ما ته د نوموړي یو شمېر ډرامې یاد لري چې ریاض اختر پکې د خان یا د یو ډېر مالدار سړي رول کړی و. تاسو پام راګرځو یو بل رپورټ ته. په ترکی کې اوس د اور وجن کې چې کومه محکمه ده یا فایر فایټر یا فایر بریګیډ نو پاغه کې اوس وړاندې به دغه ګڼل کېدل چې دا صرف د سړو کار دی خو په دای کې اوس نن سبا ښځې هم کار کوي. په دې باندې ما وجل یو رپورټ تیار کړی.
کال 2003 کې په ترکیه کې په لومړي ځل یو میرمنه د اور وجن کې محکمه کې شامل شوه. د دینوم دی دیورم ازدمیر.
کله چې زه په های سکول کې وم نو کمپیوټر انجینیرینګ سره مې شوق و. د اور وژونکي عملی کې شاملېدل کله هم زما مزغو کې نه و، خو ما همیش غوښتل چې یو داسې کار وکړم چې خلک حیران کړم. نو چې کله ما ته د دې کار موقع میلاوه شوه نو ما فوراً قبول کړه. نن زه اور وژونکي یم، څوک چې په سختو وختونو کې د خلکو تر څنګ ولاړ وي.
دیورم ازدمیر وایي په سر کې یې کورنۍ د دې د ودرولو هڅې وکړې او ویل یې دا کار د ښځو لپاره نه دی، خو دې د چاونه منله او په غربي ازمیر ښار کې د اور وژونکي محکمې سره یې کار شروع کړو او نورو ښځو له یې نوې لاره پیدا کړه. دا وخت په ترکی کې د اور وژونکي محکمې کې یو 50 ښځې دي.
موته د نارینه کارکونکو برابر تنخواه ملاویږي. د نارینه کارکونکو په مقابله کې موته زیات بدني مشقت کول وی، خو زه د دې نه یریږم.
میرمن زمیر د جنکو حوصله افزایی کوي چې هغه پیشو وړخته دی راشي کوم چې د سړو ګڼل کیږي.
درمن اوریدونکو د هغه کاروندګرو د پاره چې په کور کې هغه سرویس ساتي د هغه لپاره یو معلوماتي رپورت تاسو ته وړاندې کوو. قدرمنو اوریدونکو، اکثر کاروندګر په هغه وخت کې د خپل سروو علاج شروع کی چې په هغه باندې یو ناروغي راشي، هغه بیمار شي، خو چې کوم پوهان دي، کوم د سروو د علم نه خبر دي، هغه دا وایي چې په کار دار چې د ناروغي دراتنو نه وړاندې وړاندې د انسانانو په ډول د سروو ته هم داسې ویکسین ولګول شي، داسې ستنې ول او هل شي چې د سروو باندې چې کومې بيماری راځي د وړاندې نه داغي مخنیوي وشي. په دې باندې یو معلوماتي رپورت تاسو وړاندې کوو.
زما صد نوم دی او د میاګانو کلی اوسیدون کېمه. دلته دا ټول ارث زه سنبالوم او ساروی جی موږ سره دی وخت کې 25 میخي دي، درې غواګانې دي، دین علاوه د دې بچی دي، او دا موږ له داسې 160-150 کیلو په دوانه ټیمه کې راکې. د زمون خدا طریقه چې موږ لا غیاګانې ټول د خپل پټو ناراضي. دلته کو ترکو شوتلم زمون د پټو ناراضي، ونډې موږ لټولې بار ناراضي، کل شو بورشوا مطلب ونډې شو، نو دی لمنګ دوټه مخفراک ورکو او دوټه مدینه موږ په یخلو دروازه 3 بجې او د شپې 3 بجې د ار یو کار خپل خپل کسان دي. خو لکه مسله در چې په دې جنوري او فروری او مارچ پورې په دې کې یو بیماری ده، دینه بزان ساتي، دینه بزان داسې ساتي چې لکه تا ته پته لګی چې په پلان کې ځای کې مطلب ستانه ډیر لري، د پلان کې بیماری ده، نو ته به ویکسین د مخ کې نه لګي، هغه ته جی طبق وای. لکه زیات تر دا ساړو مسله د غولانز مسله چې کومي، نو دا خو ډیر ای دی باندې خدا فارمون ولا مطلب ټول پیږي. خو دا مسله چې کوم دا د جنوري فروری کې راځي مارچ پورې، نو د دې چې تا تل لري چې پته لګی چې دا مرض دل تشته، نو ته به مخ کې نه تنظیم کې هغه ټیم کې تاله مرض رو رسی، نو که بیا ته تنظیم اوم کې نو ستا کار به ټیک نه، بیا بروانی کیږي. لکه زمونږ نور زمیدار رونه چې یا سارو والی او هغه زما دا خبره اوري، نو د دې ښه طریقه دار چې تاسو مخ کې نه ځان لین پرمیشن کوی، هغه ټیم سره تاسو ایس مسله نه حل کیږي. معمولی مسله ته ډاکټر لور شي دوی در کې خو ختم شي، خو دا غټ مرض چې کوم راځي دا تاله غټ نقصان درکوي، د دې به ته مخ کې نه مخنیوي کې. لکه مطلب دا چې که تاله اوس رو رسی او ته په هغه ټیم بیا لکه ډیر علاجو کې ډیر پیسې ولګي، خو ستا مرض به کنټرول کیږي نه. دا مختلف لګي لګي بيماري دي، نو دا خو بیا کیږي، خو دغه غټ مسله نه بزان ساتي.
ګران اردوونکو کتونکو، وړاندې کوو یو ویډیوي مرکه. مریم دورانی چې امریکا کې اوسیدونکې یوه ناول لیکونکې ده، لومړی ناول یې د 14 کالو په عمر کې راغلی او هغه وروسته یو شمېر نور ناولې هم لیکلې دي. دوی سره زموږ همکار ناله محمد یو مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
مریم د ماشوموالینا د کتابونو سره او لیک لو سره مینه لري. د 14 کالو په عمر کې هغه په خپل لاس لومړی کتاب ولیک چې 350 پاڼې وو. رستو مریم ته د خپل ملګرو لخوانه د یو ویب پاڼې پاړه پته ولګیدا چې خاص ته لیکوالو له جوړ شوی دی. مریم بخپل کیسې پاغه پاڼه نشر کولې، هو هم هغه شان د دې د کیسو مینوال په زیاتې دوشو.
On one of my works I received over 500,000.
زمای ولیکنا نزدې 500,000 سزيات کسانو لوستلې او وسه هم لولې. زدا غوي رائے او کمنټونه په خپل لیکونو باندې وینم. یو ورځ یو کس راځه او پښتل چې آیا هغه کوي سي زما کتاب اډیټ کړي او بیا د بل چا لپاره چاپ کړي. ما فکر وکړو چې دا یو ښه خبره ده، ولی قبول نه کړم، ولی خپل کتابونه خرڅ نه کړم.
مریم وای دا غې مور او پلار په هر قدم د سر مرسته کړي دا او د لبې ډاډګر نه ورکوله.
They always supported me, they never told me I couldn't do something.
دوی هر کله ز معاملې تړ کړي، دوی هیڅ کله ماته نه دی ویلي چې زه هیڅ نه سم کوله، ما هیڅ کله دا له دوی څخه نه دی اورېدلې.
د مریم پلار عرفان دورانی دا غې سره په کتاب چاپ کې دو او خرڅ کې کومک کوي، خو هغه غني چې د مریم په کامیابی کې زیاتره دا غې د مور لاس دی.
او ډیر داسې ماشومان دي چې هغه کې کوالټیز وی الله تعالی پیدا کړی وی بای برث ای ته خدای ور کړی وی چا کې رائټینګ وی چا کې سبل سکلز وی کوچون کې هغه تا غا سپورټ ملاو نشي پکور کې نو هغه د سخته خبر نشي او هغه ماشوم داغې نه ډیر سمخ کې ته جوړول شي او دنیا کې هغه تبدیلی هم راوستي شي کوچون کې د کور نه مور پلار هغه سره هغه سپورټ نی ور کړی نو هغه ماشوم خپل هم پنه پويږي چې ما ته خدای پاک دا یو گیفت را کړی دی.
کتابونه لوستو کې مریم ته دا احساس وشو چې هر مرکزی کردار به همیشه د الک وو. کیسه کې به جنکه موجوده وي خو کیسه به د الک نه راته شوې وه. مریم غوښتل چې بدلون راولي نو هغه خپل کتاب کې مرکزی کردار یو تکړه او زورور جنې جوړ کړه.
سو آی وانټ ټو رائټ اباوت
ما غوښتل د یو داسې کس په اړه ولیکم چې زه ورته په ویاړ سره کتلی سم او له همدې امله د دې کتاب د مرکزی کرکټر نظریه مې راخپله کړه. هغه یوه جنګیالی ده، یو جرنال ده، هغه هر څه چې وغواړي کولی سي، هغه طاقتور ده.
مریم دا ډیره مهمه ګڼي چې نړۍ کې جنکو ته او په خاصه توګه مسلمانو جنکو ته دا احساس وشي چې هغوی په هر میدان کې کامیابی ترلاسه کولی شي او الکانو سره اوږه په اوږه ودری دی شي.
په دې انټرنیشنل وومنز ډے باندې زه ټول جنکو ته ویل غواړم چې تاسو زړه کې چې کوم خواهشات وي تاسو هغه پوره کولی شئ، صرف همت وکړئ او مخکې راشئ.
هم دغه همت او اطمینان له وجنه مریم په دومره کم عمر کې یو لیکواله جوړه شوه او هم دا د مریم د کامیابی راز دی. نایله محمد، وایس اف امریکا، واشنگټن.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شادی زبر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم. ز بی بی شیرین يم.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا په اخیری برخه کې تاسو ته وړاندې کوو د هالیوډ نوی فلم انټ مان اند د واسپ په اړه باندې چې د تکتنه کړې ده زمونږ همکاري ماوس جلیل.
I just have one question. When Cap needed help, if I'd asked you, would you have come?
I guess we'll never know. But if you had, you'd have never been caught.
کال 2015 کې په ګردنړې کې د 500 ملیون ډالرو کاروبار کوونکی سپر هیرو فلم انټ مین په دویم لړۍ انټ مین اینڈ دی واسپ د جولای 5 نیټه امریکا کې ریلیز کیږي. د فلم ډایریکټر پیټن ریډ او لیکوال پال روډ دی. ګران اردوونکو غتونکو وایس اف امریکا ډیوا دایو ساته خبری خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. وړاندې کولو کې تکنیکی رښتیا منصر ټیم کې مرستې کول پروډوسر و عمران جدون دوی ته ډېره مننه وایو چې تزای ما سوشیبو کې شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. دایو ساته خبری خبرونه نازم هوش چلی
او زه بختور شم.
تاسو نه اجازه غواړو د خوده په امان.